ولسمشر غنی وای هیڅ کله به موقت حکومت ونه منی. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دې او نور موضوعاتو تفصیل لرو. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د ناتو سرمنشي د افغانستان له ولسمشر سره د ناتو د دفاع وزیرانو پر وروستۍ غونډې خبرې وکړې. د کابل پولیس وایي له وسلو او مهماتو ډک موټرې نیولې او د اتمي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر تهران ته رسېدلې. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وایي د دې ټلوالې غړي هیوادونه د فعال ډیپلوماسۍ له لارې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی کړي. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره د ټلیفوني خبرو په مهال وکړې. د ولسمشر ویندوی د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل ستولتنبرګ ښاغلي غني ته د ناتو د دفاع وزیرانو د وروستۍ غونډې په اړه معلومات ورکړل.
دواړو لورو د سولې پروسې د ناتو سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو کانفرنس او په افغانستان کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ناتو د دوامدار ملاتړ په اړه بحث او خبرې وشوې.
ارګ په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان په اړه د ناتو پریکړې مشروطي او له امریکا سره په همغږي کې دي. د ناتو سرمنشي ویلي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مشورې روانې دي خو لا کومه پریکړه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر شپه د افغانستان د سولې د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ پر بیا کتنې خبرې وکړې. د امریکا د بندونو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم ښاغلی بلینکن د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ته وویل چې امریکا په افغانستان کې د دایمي سولې او هر اړخیز اوربند ملاتړ کوي. د جو بایدن حکومت د جنوري په شلمه له وخت رسیدو وروسته ویلي چې له طالبانو سره د ترامپ د ادارې د تیر کال د فبروري د 9 نیټې موافقه لسره ارزوي. د کابل پولیس وایي د دغه ښار په ختیځه دروازه کې هغه باروړونکی موټر نیولی چې له وسلو او مهماتو ډک و. د کابل امنیه قمندانۍ په یوه خبر پاڼې کې ویلي په دغه موټر کې چې پرون دوی ته په لاس ورغلی 200 میله بیلابیلې وسلې او د ځانمرګو واسکټونو ساچمې ځای پر ځای شوې وې. په خبر پاڼې کې ادعا شوې چې دغه موټر له پاکستان په قاچاقي ډول د ننګرهار له لارې د کابل تر دروازې را رسېدلی و. پولیسو په همدې تړاو د نیول شوي موټر او پکې د بار وسلو تصویرونه رسنیو ته لیږلي او زیاته کړې چې په دې قضیه کې درې کسان د لاس لرلو په تور نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت د کابل د دروازو او لویو لارو نږدې 250 موظفین له دندو لري او عدلیه او قضایي ادارو ته معرفي کړل. د دغه وزارت ستر امنیتي مرستیال عبدالصبور قانی وایي دوی ته د موټر چلوونکو د مرکو او خپلو سرچینو له لارې معلومه شوې وه چې دغه کسان له خلکو پیسې اخلي.
شکایت در دروازه های کابل بود. ما 51 نفر ترافیکی
که دیوی د کابل د دروازو پاره شکایتونه و موږ دلته د یو 50 ترافیکو دندې وزندولې. د دوی ډیر وخت تیر شوی وو او موږ په اړه ځینې معلومات درلودل. موږ یو سلو یو نیوی نور کسان هم چې موټر چلوونکو یا د اخازیو پاره ویلو او موږ په دې اړه استخباراتي معلومات هم درلودل ونیول او د کورنی امنیت ادارې ته مو وسپارل چې په اړه ارزونه او څېړنه وکړي.
مورد ارزیابي او تحقیق قرار بده.
دا کسان ورسته له هغه ونیول شول چې په خپل د کورنوي چارو وزیر موبایل پر دوی لارو له موټرو د پیسو اخیستو شکایتونه چیږي. په دوبی کې نن د ګلف فود په نوم نړیوال نندارتون پیلیږي چې د افغانستان تولیدات هم پکې نندارې ته ایښودل کیږي. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو ایس ایډ په یو بیان کې ویلي چې د کرنې د برخې 9 متشبثان د دې ادارې په مرسته د افغانستان وچې میوې، زعفران، شات او جوس به په دې نندارتون کې وړاندې کړي. د دغه نندارتون په ځانګړې ویبپاڼه کې ویل شوي چې نندارتون د 50 ورځو په مخه جوړیږي او د ټولې نړۍ په کچه د 50 هیوادونو 2500 شرکتونه برخه اخلي. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې په وینا تیر کال افغان سوداګرو په همدې نندارتون کې د څه باندې 6 میلیون ډالرو په ارزښت تجارتي قراردادونه لاسلیک کړي وو. د دا خبرونه لاوزاجی رادیو اوري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې له ایران سره په پوله کې 40 سلنه ازغن سیمه او کټاره بشپړه کړې ده. شیخ رشید احمد پرون شنبه وویل د راتلونکي کال تر ژمي پورې به له ایران سره د پاکستان په ټوله پوله کې ازغن سیم تیر شي. پاکستان د روان لمریز کال په پسرلي کې د ایران په پوله کې د ازغن سیم د نصبولو کار پیل کړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا هم وویل چې له ایران پرته له افغانستان سره هم پر ډیورنډ کرښه تر ډیره ازغن سیم لګولی دی. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د اتومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافایل گروسی تهران ته رسیدلی دی. ایرانی رسنیو ویلي گروسی به د دغه سفر په مهال د ایران د ملکي اتومي انرژي له مشر علي اکبر صالحي او د اتومي انرژي په نړیوالې ادارې کې د ایران له استازي کاظم غریب آبادی سره وګوري. دا سفر داسې مهال کېږي چې ایران ویلي که پر دوی بندیزونه لري نشي هیواد به یې اتومي بټیو ته د اتومي انرژي نړیوالې ادارې لنډمهاله پلټنه او څارنه بنده کړي. او سعودي عربستان وایي چې په راتلونکو لسو کلونو کې په پوځي برخه کې د کورنیو تولیداتو د پراختیا او څیړنې د پیاوړتیا لپاره 40 میلیارد ډالره پانګونه کوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د سعودي د پوځي صنعتونو د اداري رئیس احمد بن عبدالعزیز الاهولي وایي حکومت غواړي چې تر 2030 میلادي کال پورې د خپلې کالنۍ پوځي بودیجې په سلو کې 50 پر کورنیو پوځي تولیداتو ولګوي. سعودي چارواکو په وروستیو کلونو کې له نورو هیوادونو په تیره بیا متحدو ایالاتونو سره د وسلو د رانیولو لوی قراردادونه لاسلیک کړي دي. په دغو قراردادونو کې یو هم له بوینګ کمپنۍ سره د جنګي الوتکو په اړه دی چې ارزښت یې 10 میلیارد او 450 میلیون ډالرو ته رسیږي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د موقت یا لنډمهاله حکومت له وړاندیزونو سره په کلکه مخالفت وکړ. ښاغلی غنی د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژل شویو سرتیرو د کورنیو له یو شمېر غړیو سره د خبرو په مهال وویل له جمهوري نظامه به دفاع کوي. افغان چارواکي د افغانستان د ستونزې یوازینی حل سیاسي جوړجاړی بولي او غوښتنه کوي چې طالبان باید بیرته په دوحه کې خبرو ته حاضر شي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
د افغانستان ولسمشر وایي نړیوالې هر ورځ د نظام په پلوي خبرې کوي او په خبره یې تر هغو چې ژوندای وي چاته به د موقت حکومت اجازه ورنه کړي.
پیګه چې برید ملانو ته یو خاصه مینه لرم، همیشه می تاسو ته غوږ نیولای او همیشه تاسو باندې ویاړ کړای.
محمد اشرف غنی پرون شنبه د وژل شو امنیتی او دفاعي سرتیرو له یو شمېر کورنیو او د جګړې د لومړۍ کرښې له ځینو سرتیرو سره د خبرو پر مهال وویل د موقت حکومت په اړه به د چا فشار ته تسلیم نشي.
د یقین داشته باشین که تا ما زنده استم
په دې باور ولري تر هغو چې زه ژوندی یم دوی به د موقت حکومت مخ ونه ګوري. زه د هغو ونو له ډلې نه یم چې د شمال په مقابل کې لږه کږه سم، هغه هم په تاسل کې چې د ولس اراده وي او تاسو غوندې ژمن افسران ولرو. دا د ذهنونو د مخشوشولو لپاره دي. امنیتي او دفاعي ځواکونه مو ورځ تر بلې پیاوړي کیږي.
ښاغلی غنی له دې وړاندې هم د خپل نظام او په ټوله کې د جمهوریت ننګ کړي او ویلي دي د سولې په خبرو کې به هم په نظام او ولسواکۍ معاملانه کیږي. د نوموړي یو شمېر مخالفین له هغې ډلې طالبان بیا وایي د سیاسي جوړجاړي یوه لار دا ده چې محمد اشرف غنی واک پرېږدي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د قطر دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي مسکو ته د سفر پر مهال ویلي و چې د ده په ټکو د سولې اصلي خنډ د محمد اشرف غنی اداره ده. د خبریالانو ته وویل که اشرف غنی له جنګ لاس واخلي او وایي چې استعفا ورکوم موږ یو نوی حکومت ته حاضرېږو. په همدې حال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي طالبانو ته لا هم د سیاسي جوړجاړي لاره مخکې ده. ښاغلی محب پرون کابل کې د یو خبري کنفرانس پر مهال وویل
طالبان باید خپل تروریستي اقدامات بند کړي او راشي نور د افغانستان ولس ونه زوري. د جنگ د لاسه ډیر خلک ځپلې دي، وخت د تفاهم را رسیدلې ده. د افغانستان د جمهوریت دولت ټیم په دوحا کې اوس هم حضور لري او منتظر دي ته دي چې طالبان خپل میست بیرته راشي او د تفاهم د لارې نه مونږه د مشکل حل کو.
قطر کې له سباندې یوې میاشتې راهیسې په الشوې بین الافغاني خبرې په ټاپه درېدلې دي. طالبانو ویلي دوی به مناسب وخت کې بیرته دغه خبرو تستانه شي. د سولې خبرو کې د غزند روسته له غراغي چې امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ د نوي حکومت څو چارواکو ویل ل طالبانو سره د دوه تړون ل سره ارزوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د کابل رسپانو نن څلیکلي وایوري
افغانستان ورځپاڼې د ناټو غړي هیوادونو وروستۍ ناستې ته په اشاره لیکلي چې د دې سازمان د پریکړې پر بنسټ په افغانستان کې د ناټو حضور په شرایطو پورې تړلی. ورځپاڼې د ناټو له دې پریکړې هرکلی کړی. لیکلي دا هغه څه دي چې افغانانو له نړیوالې ټولنې تمه لرله. وړاندې په سرمقاله کې راغلي اوس یو ښه فرصت دی چې له طالبانو سره د افغانستان د واقعیتونو پر بنسټ خبرې وشي او طالبان هم له خپل کاذب غرور څخه تیر او د خلکو غوښتنو ته غاړه کېږدي. د لیکوال په وینا طالبانو په تیرو دوو کلونو کې ډېر امتیازات ترلاسه کړل. د ملګرو ملتونو په تور لست کې له یوې شاملې ډلې څخه په یوې سیاسي ډلې بدله شوه او اوس په آزادانه ډول هر هیواد ته سفر کوي. نو په خبره اوس حالات باید بدل شي او د نړیوالو له څرګندونو هم مخکاري شي دا حالت باید بدلون ومومي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په سرمقاله کې لیکلي چې وسلوال طالبان باید د سولې له فرصته ګټه واخلي او په افغانستان کې د یو باامنه او هوسا ژوندانه لپاره د دغه ملت هیلې پوره کړي. وړاندې په سرمقاله کې د امریکا د نوي ټاکل شوي ولسمشر جو بایدن څرګندونو ته اشاره شوې چې باید افغانستان بیا د ترهګرۍ پر زالو بدل نشي او په دغه هیواد کې روانه جګړه د خبرو له لارې حل شي. د ورځپاڼې په وینا کې وسلوال طالبان د سولې لپاره جګړه ونه دروي او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې نه کړي نو له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه هم وځنډېږي. د لیکوال په باور له همدې عمله د ناټو په سرمشریزه کې له افغانستانه د ځواکونو ایستلو نیټه اعلان نشوه او ښایي په پوځي ډګر کې طالبان تر سختو فشارونو لاندې راشي. او مسیر ورځپاڼې بیا په کابل کې وروستیو چاودنو ته په اشاره لیکلي. دې چاودنې د خلکو ترمنځ ویره او د بې باورۍ فضا رامنځته کړې. وړاندې دا پوښتنه مطرح شوې چې دا بریدونه څوک کوي او آیا خلک باید دا ومني چې چاودنې د ورځني ژوند برخه ګرځېدلې ده او باید وزغمي. ورځپاڼې لیکلي ده چې دا چاودنې هر څوک کوي او د هرې موخې لپاره یې کوي. دا یو اړخ او آن خلک به له حکومتي چارواکو سره ومني چې دا کار طالبان کوي، خو بل اړخ دا دی چې تر کله به دا بریدونه دوام کوي او ولې یې مخه نه نیول کېږي. لیکوال ټینګار کړی چې د حکومتي چارواکو دنده یوازې دا نه ده چې وسلوال مخالفین یا بل څوک پړه وګڼي او یا هم له خلکو سره خپل سیاسي تحلیل شریک کړي چې د دغو بریدونو موخه څه ده، بلکې په خبرې د حکومت اصلي دنده دا ده چې د دغو بریدونو مخه ونیسي. ورځپاڼې پوښتنه کړې چې امنیتي ځواکونه په ځانګړي ډول استخبارات او پولیس ولې د دې سپې په مخنیوي کې پاتې راغلي، دوی پر څه بوخت دي، څنګه ممکنه ده چې په یو ښار کې هر ورځ داسې پیښې وشي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د تیر کال په پرتله روان کال د کابل ښار د هوا ککړتیا یوازې 2% کمه شوې ده. د دې ادارې ویان قاسم رحیمی ازادي راډیو ته وویل دا کافي نه ده او یاد اداره د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د بنسټونو او خلکو د همکاریو د راجلبولو په هڅه کې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د چاپیریال ساتنې او طبي سرچینو کمیسون د چاپیریال ساتنې اداره په کمکاري تورنوي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وای له دې سره سره چې دغه ادارې د هوا د ککړتیا د راکمولو لپاره بدریغه هڅې کړې خو ښکاری اغیز کم و. د دغه ادارې ویان قاسم رحیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
فیصدی بسیار ناچیز در حد شاید کمتر از
د روان کال د تیر کال د ورته وخت په تناسب د کابل په هوا کې کمه یعنی په اصلو کې 2% ښهوالی راغلی. دغه طبیعي او غیر طبیعي لامل لري. طبیعي لامل د تیر کال په تناسب د باد چټکوالی، انساني اقدام چې موږ درلود، د دود د فلټرونو نصبولو په ګډون د اوسیدنې په ښارګوټو بلند منزلو کې د نظارت، تفتیش او د تقنینی اسنادو تدوین دی.
دا په داس حال کې ده چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رئیسابس ټولنیز بنسټ په همکارۍ د شنبې په ورځ په کابل کې له ککړې هوا سره د مبارزې په نوم یو غونډه وکړه. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلین وای دغه غونډې ته د دولتي بنسټونو مسؤلین او د بیلابیلو مدني بنسټونو استازي وربلل سوي وو. د دوی په وینا له دغه غونډې هدف د کابل د ککړې